السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د زیارت ورځ د 2023 کال د جون 8 نیټه ده. مليحه میرزاده مو د مشال ریډیو د مازی کر سلورو بجو په خبرونه کې مو هر کلی کوم په خبرونه کې د قبایلی سیمو پښتونخوا پاکستان او سیمې پاړه د ریپورتونو ترڅنګ هفتوار پروګرام سر ویل رو خو ول د دې سات تازه خبرونه ل فرخند اسد نورو
السلام علیکم. لمړی د خبرونو سرټکی په سواد کې نن د هغو دوو پولیسانو خپلوانو احتجاج کړی چې نن سهار په یو وسلوال برید کې وژل شوي دي. د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان نن په 14 مقدمو کې د ضمانت لپاره عدالت ته حاضر شوی دی او نن په فرانس کې یو تن د جړې په گزارونو ګڼ کسان ژوبل کړي دي. د خبرونو تفصیل د خیبر پختونخوا د سواز لې په سیدو شریف کې د پولیسو د مشر د دفتر مخې ته د هغو دوو پولیسانو خپلوانو احتجاج کړی چې نن سهار په منګور بازار کې د ناپیژندل شوو وسلوالو په ډزو کې وژل شوی دي. په دغه پیښه کې د بانک یو ساتونکی هم ژوبل شوی دی. احتجاج کوونکو د وژل شوو پولیسانو جسدونه پر سړک کې خودي او په پیښه کې د ککړو تنانو د نیولو غوښتنه کوي. د وژل شوي پولیس ته ترزوی وایي د پیښې ککړ تنان دي زر
مہربانی.
د احتجاج کوونکو وینا با چې پولیس ته پیښلا شخص د شخصي دښمنۍ رنگ ورکوي خو دغه د ترهګرۍ پیښه ده. لدی وړاندې د سوات د پولیسو مرستیال مشر فرمان الله مشال لیډیو ته ویلي وجل شوي پولیسان د معمول پر گشت وو چې وسوالو پرې ډزې وکړي. نوموړي دا هم ویلي چې د لټون عملیات یې پیل کړي دي او د ښار ټولو پولیسو ته یې امر کړی چې د ګاډو د اډو او د جوماتونو ترڅنګ ټول ځایونه ولټوي. بلخوا د تحریک طالبان پاکستان ویان محمد خراساني د جون پر 8 رسنیو ته په استولي بیان کې د برید سیمواری منلې ده. د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان نن د اسلام آباد های کورټ ته وړاندې شوی. نوموړی نن د هغو 14 مقدمو د اوریدنې لپاره عدالت ته حاضر شوی چې په دې وروستیو کې پرې درج شوی دي. عمران خان پرون په ټولنیزو رسنیو د ویډیو لینک له لارې خپلو پلویانو ته په وینا کې وویل چې د قتل یو داسې مقدمه پرې هم جوړه شوې ده چې مقصد یې د نیول دي. دا له هغې وروسته دا چې د مئی پر 9 د القاده ټرسټ په نوم د درغلۍ په یو قضیه کې د عمران خان تر گرفتاری وروسته د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې د تحریک انصاف پلویانو د مظاهرو پر مهال په پوځي تاسیساتو دولتي او شخصي ودانیو حمله وکړي. د پاکستان وفاقي ائتلافي حکومت او پوځ د مئی 9 تور ورځ بللې او وای هر کال به یې رسمن یادونه کوي. د پاکستان د سرکاري ملازمینو اتحادیه آل ګورنمنت امپلایز ګرینډ الاینس وای له نن څخه په اسلام آباد کې د خپلو تنخواګانو د زیاتولو لپاره دوه ورځې احتجاجي پرلت پیلوي. په دغو سرکاري ملازمینو کې زیاتره د سکولونو استادان، بابوګان او کلرکان شامل دي. په اسلام آباد کې به په دغه احتجاج کې د پاکستان د بیلابیلو سیمو سرکاري ملازمین ګډون کوي. دوی غوښتنه لري چې په راتلونکي بجټ کې د دوی په غوښتنو عمل وشي او تنخواګانې دي زیات کړل شي. تمدا د پاکستان حکومت روانه میاش وفاقي بجټ وړاندې کړی. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د افغانستان د بدخشان ولایت ته وجل شوی سرپرست والی نثار احمد احمدی د فاتحې په مراسمو کې یوې 14 د بغلان ولایت لپاره د طالبانو مخکینه امنیه کماندان سیفی الله سمیم او یو شمیر نور ملکی کسان وجلی دي. د بدخشان ولایت اطلاعاتو او فرهنګ رئیس معز الدین احمدی د مشال ریډیو افغان سانګې ته وویل چې 14 نن د زیارت په ورځ د یو جماعت په منځ کې شوې ده او تلفات یې هم ډیر دي. سره له دې چې نوموړي د مرګ جوبلې کره شمېره وړاندې نه کړه خو دی ویلي چې پلټنې روانې دي. تر اوسه چا د دغه پیښې ذمهواري نه ده منلې. او بل خبر دا چې نن په فرانس کې یو تن د چړې په گزارونو ګڼ کسان ژوبل کړي دي چې پکې ماشومان هم شامل دي. د فرانس د داخله چارو وزارت نن په یو بیان کې ویلي چې دغه پیښه په یو غرایزه سیمه کې شوې ده او زیاتوي حمله کوونکي نیولې دي. د داخله چارو وزیر جیرال درمنین د پیښې وروسته په خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې دغه پیښه په ان اس سي خارګوټي کې شوې ده چې پکې حمله کوونکي د چړو په گزارونو د ماشومانو په ګډون ګڼ کسان ژوبل کړي دي. د دغه سیمې د پارلمان یو غړي ویلي چې دغه تن پر ماشومانو د لوبو په ځای کې حمله کړې ده. په دغه اړه لا هم نور تفصیل مخې ته نه دی راغلی. دا خبرونه
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې فرخنده اسد درته وړاندې کړل. د پاکستان د پوز مطبوعاتي ادارې ایس پی آر په بیان کې ویلي چې په قانون نافذونکو ادارو او امنیتي ځواکونو په حراست کې د تشدد، د بشري حقوقو د سرغړونې او د سیاسي فعالیتونو د درولو په اړه بیا اساسه تورونه لګول کېږي چې مقصد یې سیاسي ګټې ترلاسه کول دي. دا خبره د پوز د اماړیکو څنګ پرون د پوز د مشر جنرال عاصم منیر په مشرۍ کې د فارمیشن کمانډرز کانفرنس په پای کې په خبر پاڼه کې کړي. بلخو د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان د جون پاوله اوما پلویانو ته په وینا کې ویلي چې داغه او داغه د ګوند پلویانو پر ضد کاروایان روان دي او د بیا نیولو هڅې کیږي، خو خپل مبارزه به جاری ساتي. نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال غلام غوث په رپورت کې اورو.
د پاکستان په وزوای د سیاسي ګټو ترلاسه کولو لپاره د ریاست او ادارو په ضد بغاوت راپارولو د منسوبې جوړونکو په ضد د قانوني کاروایي د سختولو وخت را رسیدلی دی. دا خبره د پوز د مطبوعاتي ادارې ISPR لخوا د جون په ومه نیټه د پوز د مشر جنرال سید عاصم منیر په مشرۍ د فارمیشن کمانډرانو د مهمې غونډې وروسته په خپور شوي بیان کې شوې ده. د ISPR د خبر پانی تر مخه د پوز د لوړپوړو کمانډرانو او افسرانو په دې غونډه کې د 9 مئی د پیښو په سختو ټکو کې غندنه شوې ده او کانفرنس ته په وینا کې د پوز مشر جنرال عاصم منیر ویلي دي چې په قانون نافذ کوونکو ادارو بې اساسه تورونه لګولې کیږي چې مقصد یې سیاسي ګټې ترلاسه کول دي. د پوز د مطبوعاتي ادارې ISPR لخوا په خپور شوي بیان کې ویل شوی دی چې په قانون نافذ کوونکو ادارو او امنیتي ځواکونو په حراست کې د تشدد، د بشري حقوقو د سرغړونې او د سیاسي فعالیتونو د ودرولو په اړه بې اساسه تورونه لګولې کیږي چې مقصد یې ولس گمراه کول او پوز بدنامول دي چې سیاسي ګټې ترلاسه کړي. د پوز د لوړپوړو مشرانو په کلنۍ غونډه کې د عمران خان او د پاکستان تحریک انصاف نورو مشرانو ته په اشاره دا خبرې د 9 مئی د پیښو په اساس په داسې محل شوې دي چې د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان د جون په ومه نیټه خپلو پلویانو ته په وینا کې ویلي دي چې د هغه په ضد دوه نورې مقدمې درج شوې دي. عمران خان دا هم ویلي دي چې د هغه په ضد د قتل یوه مقدمه هم درج شوې ده چې مقصد یې د هغه نیول دي.
میں تو تیار ہوں کہ پھر سے مجھے یہ پکڑیں گے.
زخو تیار یم چې بیا به می نسی، لیکن زن نن نور سوال واړم. زخپل غون ته هم نن سبا دا پډاګه کول واړم چې اوس به تاسو پوه شوی چې وایش کاله مخکې می د انصاف تحریک ولی شروع کړی وو. دا زما او زما د خلکو سره چې سکیږي نو دا د پاکستان د عام وګړي سره هر وخت کیږي کله چې هغه د طاقتور په لاره کې ودرېږي.
جب طاقتور کے سامنے وہ کھڑا ہوتا ہے.
په پیښور کې خبریال او شینون کې شمیم شاهد وایي د پوز د مشر جنرال عاصم منیر په مشرۍ په دې مهمه غونډه کې د 9 مئی د پیښو منسوبو جوړونکو ته د سزا ورکولو خبره خایي چې د پاکستان تحریک انصاف د مشر عمران خان او د هغه سره د ولاړو سیاستوالو په ضد هم د قانوني کاروایۍ امکان دی.
دا هر څه چې دی دا خو عمران خان ته دي، ځکه چې د عمران خان او د پوج تر منځ اوس یو جګړه چې کومه ده هغه تقریبا پیک ته رسیدلې ده. عمران خان سرنڈر کے دو تو تروس پور تیار نہ دے داغ تروس پورے دا فوج چکم حکومت دی چکم داغ خلاف کاروائی دی نو آغا داغے ریزسٹنس کی مزاحمت کی زمنگ اندازہ دار کی دا ٹول چھل چکم دا عمران خان ترے عمران خان اگئی گرفتار رہی اور داغ خلاف ملٹری کورٹ کے یا داغ چکم کلک پلویان دی داغ خلاف مقدمے چلے. مقبل طرف تا منگور نو دا دا سیاست دا پارا، جمہوریت دا پارا، دا سیاسی روادارائی دا پارا، دا سیاسی آم آنگائی دا پارا یوڑی غٹ خطرناک گام دے.
خبریال او شینون کې لحاظ علی وایي اوس مهال پاکستان تحریک انصاف د سختو مشکلاتو سره مخ دی او یو خواته د دوی په ضد د پوځي قوانینو لاندې د مقدمو اورېدنې روانې دي، نو بلې خواته د تحریک انصاف نه په بیل شوي سیاسي مشرانو مشتمل یو نوی سیاسي ګوند هم جوړ شوی دی.
د ISPR هغه بیان چې د فوج د فارمیشن کمانډر میټینګ د ختمېدو نه پس جاری کړی شوی دی، په هغه کې کمنگو گورو نو د نه هم مای شوی د تصادم نه پس پاکستان تحریک انصاف د هغوی ملګرو هغوی ته یو کلیر پیغام ورکړلی شو چې فوج نور دا قسم خبرې نه برداشت کړي. بل اړخ ته وګورو د پاکستان تحریک انصاف نه بلها کسانو چې کوم دی د ډډه وکړله د هغوی سره لا تعلق اظهار وکړ او هغوی دې وخت کې لګیا دي ځان لا د جهانګیر ترین په مشرۍ کې د استحکام پاکستان په نوم باندې د نوي سیاسي جماعت شروع کوي.
یاد دیوی چې د درغلو په القادر ٹرسٹ مقدمه کې د پخوانی وزیر اعظم عمران خان د نیول وروستو د مئی په نهمه نیټه د پاکستان تحریک انصاف د پلویانو په مظاهرو کې په پوځي تنصیباتو او سرکاري او شخصي ودانو باندې بریدونه شوي وو چې پکې پوځي ودانو او تنصیباتو ته هم زیانونه رسولې شوي وو او د پاکستان پوځ او حکومت بیا ویلي وو چې کومو کسانو پوځي تنصیباتو ته زیان رسولې نو دا وی په ضد به د آرمی ایکٹ او افیشل سیکرٹ ایکٹ قانون لاندې کاروائی کوي.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماخام تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یو لسو تر دو لسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپا شپږ سو یوش کلو هرڅ، لنډې سپې 15,250، 2,113 او 15,315 شپېته کلو هرڅ. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له څلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سو یوش کلو هرڅ خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
تاسو مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. نن د پاکستان سرکاري ملازمین د خپل غوښتنو لپاره په اسلام آباد کې دوه ورځنی پرلت وهي. په دغو کې استادان، کلرکان او د نورو محکمو کارکوونکي شامل دي. د غواړي چې په راتلونکي بجټ کې د دوی تنخواګانې لګرانې سره سم سیوا کړل شي او په ټولو محکمو کې د یو گریډ ملازمینو په تنخواګانو کې فرق ختم کړل شي. د پارلمان د ودانۍ مخې ته د احتجاجي پرلت کې د مومند او پېښور استادان هم شامل دي. د آل ګورنمنټ امپلایز ګرانډ الاینس یا ټولو سرکاری ملازمینو د اتحاد سوری لاندې دغه پرلت کې د تعلیم، صحت، انتظامی او نورو برخو ملازمین برخه اخلي. د ځینو محکمو کارکوونکي به سبا ورځي. حکومت لا د دوی د غوښتنو په اړه څه نه دی ویلي، خو مخکې وفاقي وزیرانو ویلو چې په بجټ کې به د ملازمینو ستونزې په پام کې ساتي. د مشال ریډیو خبریال شاهنواز سرکزی رپورټ اورو.
د پاکستان د سرکاري ملازمینو لوی تنظیم دوه ورځنۍ پرلت د نن شروع کیږي. دغه پرلت به په اسلام آباد کې د پارلمان د ودانۍ مخته کیږي چې دغه ملازمین یا سرکاري نوکران به پکې حکومت ته خپلې غوښتنې وړاندې کوي. د آل ګورنمنټ امپلایز ګریډ الاینس په نوم دغه تنظیم کې د سکولونو استادان او بابوګانو په شمول د نورو محکمو ملازمین هم شامل دي چې غواړي په راتلونکي کلنی بجټ کې ورته تنخواګانې زیاتې کړی شي. د محمدو د پلانګار د نوې کلی سرکاري های سکول پرنسپل شیرین خان مشال رډیو ته وویل د دوی غوښتنې د ډیر وختونو راهیسې روانې دي خو نه منل کیږي.
منګایی راغلې ده او کوم ګرانی راغلې ده، د هغې په تناسب سره دی د څومره ملازمین چې دي د هغې په تنهاګانو کې د 100% اضافه وشي او دا د پی اینډ پینشن کمیټۍ چې کوم اصلاحات دي، کوم سفارشات دي، نو موږ وایو چې په هغې باندې دي عمل وشي. بله دغه چې د پی اینډ پینشن چې کومه کمیټي ده د هغې د سفارشاتو مطابق چې کوم کنوینس، هاوس رینټ او میډیکل الاؤنس دي، نو په هغې کې اضافه وشي. مختلفو محکمو کې چې کوم ملازمین دي د هغې په تنهاګانو کې ډېر زیات فرق دی، نو موږ وایو چې دغه فرق دې ختم کړلی شي. ام د یو کیډر چې کوم ملازمین دي ام د اغه سکیل د ملازمینو د تنخواګانو چینو دغه برابر کړل شي.
یاد الاینس ته ټول سرکاري ملازمینو یو لوی اتحاد دی. دغه اتحاد کې د پاکستان د هر خار نه خلک شامل دي. دغه اتحاد کې د پاکستان د کلرکانو یا بابوګانو د اتحاد څنګه هم شامل ده. د یادې څنګه د پاکستان مرکزی چیئرمین اسلم خان مشال رډیو ته وویل ملکی گرانی ورس پورس زیاتیږي خو د نوکرانو تنخواګان نه زیاتیږي. دوی غواړي حکومت ورته دغه تنخواګان زیاتې کړي.
له مطالبه ډېر ښکارې دي چې دا گرانی شو او د دې گرانی په مقابله کې ملازمین له سوور نه کو مونږ د دې غوښتنې لپاره اسلام آباد زموږ د 2010 نه پس چې کوم دی د هاوس رینټ کې، کنوینس کې، په میډیکل کې هیڅ قسمه اضافه نه ده شوې. د هغې اضافې لپاره مونږ اسلام آباد ته ځو. اسلام آباد کې د وفاقي ټول ادارې او صوبائی ټول ادارې چې کوم دی دا به ټول مجاہدے کے شرکت کئی
دا محمد دو استادانو دا اتحادی مشر جنگریز خان مومن مشال رڈو تو ول دا دوی پرلت پا دنن شروع کی گی سبب اور سر دا پاکستان دا نور برخو نہ ملازمین ملگری کی گی او دا بچت دا پارا با پا حکومت فشار روڑی چے معاشو نے زیاد کری
خصوصاً دا کے پی سرکاری ملازمین چکم دی تیر شوی حکومت دا چکم نوٹیفیکیشن کھڑے دے پا حقی که منگ دا نور پاکستان نا جدا کری و پا دی بانے چی تاسو پل پنشن چکل آلے نو تاسو با دا 2017 پا بیسک پی بانے اخلائی پا کارنٹ بیسک پی بانا آلے حالانکہ دا چرتا پر طول ملک نشترے طول صوبے وفاق غن پا کارنٹ بیسک پی بانے اوی تا پنشن ملاوی گی زما پنشن چکم دے ما دے دا 2017 پا بیسک پی را کئی نو تقریباً چی مانے نیمائی
د سرکاری ملازمینو د تنخواګانو د زیاتېدو په حواله وفاقي او یي صوبایي حکومتونو لا هم څه نه دي ویلي خو د وفاقي حکومت وزیرانو لکه اسحاقدار او نورو بیا په تیرو ورځو کې ویلي دوی به په بجټ کې د ملازمینو او د ښاریانو لپاره کوشش کوي چې ریلیف یا ځینې اسانتیاوې ورته پیدا کړي شانواز ترکزه مشال ریډیو پېښور
د مشال ریډیو خبرونه ستاسو لپاره دي
مونگ تاستا هم پخپل خپرونو کې د ګډون بلنه درکو د واتس اپ او وایبر پر دې شمېره زمونږ ژوندې خپرونو ته زنګ وهي
00 340 1019
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د کورمه په پیر کيوم کې ځای اوسیدونکو پرون د یو جمعه تړنګې دوه خلاف مظاهره کړي مظاهره کوونکو د دې کار لپاره شیاګان تورن کړي چې هغه دا الزام رد کړي دا لانه د معلومه چې جمعه ته چا نقصان رسولي په سوشل میډیا په یو خبرې شوی ویډیو کې ښکاري چې د بر کورمه شلوزان تنګي په نری کلی کې یو ودانه سوځول شوی دا ودانه د کورمه سنیان خپل جمعه بولي د سیمې سنیانو پرون د سده پریس کلب مخې ته د څو ساعته لپاره احتجاجی ناسته وکړه دی وای د پیخې رڼې پلټنې دیوشي بلخوا په کورمه کې د شیاګانو تنظیمونو دغه پیخه غندلې ده طارق اورگزی رپورټ لري
دا اوازونه د کورمې په پیرکیوم کې د هغه مظاهره کوونکو دي چې د چهارشنبه په ورځ د بره کورمې د یو جماعت د ړنګولو په ضد مظاهره وکړه که څه هم دا نه ده معلومه چې دا جماعت چا او کله ړنګ کړی خو مظاهره کوونکو یې تور په شیاګانو پورې کړی بلخوا شیعه مشرانو دغه تورونه رد کړی دي په ټولنیزو رسنیو یو داسې ناتصدیق شوي ویډیو خپره شوې چې بګې د بره کورمې د شلوزان تنګې په نری کلي کې یو سوځول شوی عمارت ښکاری د کورمې سنیان وایي دا د دوی جماعت دی او د سوځولو تور یې په شیاګانو لګوي خو شیاګان بیا دغه تور ردوي د چهارشنبه په ورځ احتجاج کوونکي سنیان له پیرکیومه سدې ته ورغلل او بیا یې د سدې پریس کلب مخې ته د یو څو ساعتو لپاره پرلت وهلو د احتجاج یو ګډونوال محمد ظاهر شاه مشال لوډیو ته وویل حکومت دې د پیښې پلټنی وکړي
نه سرګور په ګور دې چې په دې سترګې نه پټي څو کوم هغه دې ملغوم دې د هغوی د پورن په هغوی باندې هغه واشي کروایي واشي که کروایي ونه شوه نه مزید به مونږ نورو ډلو ته راوځو
بلخوا په کورمه کې د شیاګانو مقامي تنظیمونو انجمنې حسینیا او تحریک حسینیا د جمعه ننګول غندلی او دا تور چې شیاګان پکې لاس لري پکله کرت کړي د تحریک حسینیا مشر اغه تجمل حسینی مشال لوډیو ته وویل جمعه د شیاګانو یا سنیانو نه بلکې د الله کور دی
هیڅ قسم سره نه مسجد سوی دی نه د قرآن توهین شوی دی چونکې که قرآن توهین دلته کیږي هغه ته بیا د بل چا ضرورت نشته هغه بیا ودرېږي هغه ته بیا همدا کمیونټي ودرېږي شیا کمیونټي به ټولو نه زیات مزاحمت کوي بلکې هغه ته به سنګینه سزا ورکوي
د کورمې ضلع انتظامی چارواکو په دغه اړه لاس نه دی ویلي خو په سیمه کې یو امنیتي چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط مشال لوډیو ته وویل په سیمه کې افواګانې دومره زیاتې دي چې دوی د هیڅ یو خبر په اساده توګه تصدیق یا تردید نشي کولی په کورمه کې حالات هغه وخت خراب شول چې د مې په څلورمه د بره کورمې په نورکي سیمه کې د یو کس د وژل کېدو وروسته یو شمېر کسان د بره کورمې په تریمنګل کې په یو سکول ورغلل او هغلته یې څلور شیعه استادان او درې نور کسان ووژل د دغه پیښې پر ضد شیاګانو مظاهرې وکړې او له حکومت یې د پلټنو غوښتنه وکړه د شلوزان په نری کلي کې د جمعه د سوځولو ناتصدیق شوې ویډیو چې په ټولنیزو رسنیو خپره شوې د مې د پنځمې ده په کورما کې شیاګان او سنیا نوزه ژوند کوي او هغلته وخت په وخت فرقایي شخړې مخې ته راځي چې اکثره پکې د مالی زیانونو تر څنګ مرګ ژوبله هم رامنځته کیږي. طارق ورکزی، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو تاسو ته تازه خبرونه، اړین معلومات، بې پرې څېړنې او هر اړخیز رپورټونه وړاندې کوي. دا هر څه په ژوندۍ او ریکارډ یا ثبت شوي بڼه واورئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. په خیبر پختونخوا کې کاروباریانو او تاجرانو د وفاقي حکومت هغه پریکړه رد کړې چې د توانایي د بچت لپاره به د جولای لومړۍ نیټې څخه د شپې 8 بجې په ټول ملک کې دکانونه او تجارتي مرکزونه تړل کیږي. د قومي اقتصادي کونسل غونډه چې د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ کې د جون په شپږمه په اسلام آباد کې شوې وه. د پنجاب، سند او خیبر پختونخوا اعلی وزیرانو پکې برخه اخیستې وه او دغه پریکړه پکې شوې وه. په دې اړه نور تفصیل له پېښوره د شبیر احمد جان پر رپورټ کې اورو.
دا جون پښ پګما دا وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ کې شوه. دا قومي اقتصادي کونسل یا ان ای سی غونډه ورستو مطبوعاتو سره خبرو کې د منصوبه بندي وفاقي وزیر احسان اقبال وویل چې په نړیواله کچه د انرژي د نرخونو زیاتېدل پاکستان لپاره یو لوی چیلنج یا ننګونه ګرځېدلې ده، نو ځکه دا پریکړه کړې ده. خو بیا د ټول ملک په شان خیبر پښتونخوا کې هم تاجرانو او سوداګرو د حکومت دغه پریکړه مسترد کړې ده او وایي چې وړاندې نه ملکی حالات له وجې کاروبار نډه خراب دی او د پریکړه سره به نور هم غیزمن شي. پیښور کې د سوداګرو د اتحادیې یا چیمبر اف کامرس غړی او پخوانی صدر انجینیر مقصود انور وای دا ګرم موسم لوجه زیاتره خلک د ورځې کورونه نه راوځي او سوداګانو له د شپې راوځي.
تقریبا 7:30 خو مخام کېږي او چې 8 بجې دکانونه بند کې نو دلته مونږ خلک چې کبي بلد دي هغه دفتر نه راځي، دکان یې هر څوک چې دی خریدار چې دی هغه راځي، کور ته راځي، ماشومان اخلي او بیا جی اورس کې ډېر ګرمي نو ګرمي کې خلک آسن کور نه وځي. په دې لپاره دا بزنس آر چې دی هغه تقریبا چې دی 7:30 نه 10 بجې پورې دی. بعض علاقې خو دې نه وختم کار کوي. دا بزنس کوش پالیسیز چې دی کنه دا ملک اکانومي د پر ټیک نه دی. بزنس چلےږي نو ګورنمنت ته ټیکس هم ملاويږي.
نوموړ جاته وی چړوان دینا د پاکستان په کچا انجمن تاجران آل پاکستان دغه پریکړه مسترد کړه. ځکه د دې په وینا وړاندې هم حکومت ډول پریکړې د ناکامو سره مخ شوې دي. دا توانای او منصوبه بندۍ وفاقي وزیر احسان اقبال خپل وینا کې ویل د امریکا او یورپ په شان لوی هوادونه چې زموږ څخه زیات خوشاله دي هغه هم د 1200 یا تر 1200 بجو پورې د شپې تجارتي سیمې یا مارکیټونه پرانستو نشي زغملي.
انرژي کو جو کې پاکستان کې لپاره یو بہت
توانای چې د پاکستان لپاره یو لوی ننګونه ده په نړیواله کچه قیمتونه لوځي او کوم هم د غرنګ د تیلو نه بجلی پیدا کوو نو زموږ اقتصاد به همدا شان په خطر کې وي. حکومت هڅه کوي چې دوړل ګامونه پورته کړي، یو متبادل د توانایي لار وکاروو لکه شمسي توانایي د اوبو او د هوا نه بجلی پیدا کول او بل مارکیټونه، دکانونه او بازارونه مخام 8 بجې بند کړو چې د بجلی بچت وشي او د هوا ګامونه دي چې ورسره د کال مونږ ته یو ارب ډالر بچت کیږي.
هم سالانه 1 ارب ډالر کی بچت کر سکتے ہیں.
د پیپلز ګوند پخوانی د خیبر پختونخوا اسمبلی غړی احمد کریم کندی وای چې دا ډول ګامونه خدي خو دومره اغیز نه لري، باید حکومت سنجیدہ گامونه پورته کی او د ارزان بجلی پیداوار زیات کړي.
دورا پاکستان کې تقریبا 130 ارب یونٹ استعمالیږي او هغه کې ټول ارزان بجلی چې کم دی کنه هغه یا په نیوکلیر باندې دی او یا په اوبو باندې دی. نو هغه اوبو والا بجلی چې کم دی خیبر پختونخوا ټول نه زیاته جوړی لګیا دی. اصل پالیسی دا غدا زما په نظر کې چې تاسو چې کم اوبو باندې بجلی دا زیاته کوي نو تاسو به چې کم دی مطلب تھرمل باندې چې کم انحصار دا به کم شي. تھرمل بجلی 45 روپے باندې یونٹ جوړیږي، اوبو بجلی چې کم دی آپ 1 روپے یا 1.5 روپے یا 2 روپے باندې جوړیږي.
په دې موقع وزیر اعظم شهباز شریف ہدایت وکړ چې په ټول ملک کې د شمسی توانایي د روانو منصوبو رفتار ګړندی کړل شي. د صادراتي یا برآمدي صنعتونو د انرژي ضرورت ته په ترجیح بنیادونو پوره کړل شي. بجټ کې د روانو هایډرو پاور پروجیکټونو یعنی د اوبو نه جوړیدونکو بجلی منصوبې زر تر زره پای ته ورسول شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمون کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلی اور ادلی اولی دلیشی. روان کال په خیبر پختونخوا کې د شپاړسو لکو ماشومانو د داخلولو هدف ټاکل شوی، خو رسمي شمیرې ښایي چې د تعلیم څانګه دغه هدف ته په رسیدو کې پاتې راغلي او تر اوسه یوازې د شاوخوا 3,30,000 سره ماشومانو نومونه د داخلي په رجسټر کې لیکل شوي دي. په خیبر پختونخوا کې د سکولونو د استادانو اتحادیه وایي چې د ماشومانو داخلولو نه وړاندې د حکومت سکولونو ته اسانتیاوې ورکړي او د استادانو کمې دې پوره کړي. بلخوا د تعلیم د څانګې چارواکي وایي چې روان کال کې د تعلیم په وده 1,10,000 روپۍ خرچ کړي او د ماشومانو د داخلولو هدف به هم ترلاسه کړي. نور معلومات د شاهین بنیری په رپورت کې دي.
د خیبر پختونخوا د بنیادی تعلیم د څانګې شمیرې ښایي چې روان کال په سکولونو کې د 14,00,000 ماشومانو د داخلولو کمپاین خپل هدف ته نه دی رسیدلی او تر اوسه یوازې 3,30,853 ماشومان سکولونو ته راوستل شوي دي. د تعلیم څنګه وایي چې د ننګونو سره مخ دی او هم لدې عملې د داخلو کمپاین د جولای تر 10 نیټې پورې غځولې دي. په دغه اړه بیګا مشال ډیډو سره په خبرو کې په خیبر پختونخوا کې د پرایمری سکولونو د استادانو د اتحادیه مشر عزیز الله خان وویل چې د هدف نه پوره کېدو غټه وجه د حکومت بې غوري او ناسمه منصوبه بندي ده. خدا محال ډیر سکولونه د بنیادی اسانتیاو او استادانو د کمی ښکار دي. نوموړي زیاته کړه،
تاسو ما ته وایئ چې لکه یو ځای کې د یو سکول کې د 100 ماشومانو گنجائش دی، ولته کې 200 ماشومان راغلي دي، هلته د وو استادانو ضرورت دی، هلته کې 2 استادان کار کوي. نو لکه کمی کم ځای کې دی، کمی خو په استاد کې نه دی، کمی خو په ډیپارټمنټ کې دی چې هغه مالا بلڈنگ نشی پورا کولے ماشومانو د ناستې لپاره، زه نشی پورا کولے مال بجلی اوپر نشی را کولے، زما چې کم دی نو اوسه پورې ٹیچر ما ته ندی پورا. په خیبر پختونخوا کې 40,000 سیټونه چې کم دی د استادانو د پرایمری دا خالی پراته دي، نو په دغه طرف باندې توجه نه ورکي او صرف ماشوم داخل کې، نو ماشوم خو داخل بشي، خو داغه لپاره دا ناستې ولاړې داغه د سہولت لپاره به حکومت ګامونه مو چتای کنه.
کارپوهان وایي چې په سکولونو کې د زده کوونکو د شمیر رالوېدو یو علت د پاکستان خرابه اقتصادي وضع هم ده. په پېښور کې د تعلیم د چارو یوې څېړونکې ډاکټر هاجره وویل چې ډېر خلک د خپل کور د ضرورتونو پوره کولو لپاره ماشومان د سکولونو پر ځای کار ته لیږي او تر کومه چې اقتصاد وده نه وي کړې او د خلکو روزګار نه وي سم شوی، په زرګونو ماشومان به د زده کړو نه بې برخې پاتې کیږي.
زمون په سیمه کې د یو ډیر مودې داسې دا یو بیانیه خوره ده چې دینی تعلیم او دنیاوی تعلیم نو زیاتر مور پلار توجه دی چې د وړو چې هغه کم ټایم یې نو دی وی چې په دې کې دوی په نسبت د عصري تعلیم یا د دنیاوی تعلیم که دینی تعلیم وکړي نو هغه به ډیر زیات خي. د ډیر مور پلار لکه دا سوچي چې دا زمونږ د دین د دنیا ګټه ده او زمونږ پښتونخوا الریډي چې دی نو تاسو ګورئ مخکې داسې جنگ ځپلې ده، زیاتره آبادی چې دی نو غریب ده، دغه غربت ته وجه باندې هغې وایي چې مونږ بچی سکولونو ته لیږو نو د دې په ځای که مونږ له دې مزدوري کوي زمونږ هغه ضرورت دی.
خو په خیبر پختونخوا کې د تعلیم د څانګې چارواکي وایي چې تیر کال په سکولونو کې د 3,00,000 ماشومانو د داخلولو هدف پوره کړی او د روان کال هدف ته د رسیدو لپاره هلې ځلې توندې کړې دي. د بنیادی او ثانوي تعلیم د څانګې د منصوبه بندۍ مشر شهاب الله په دغه اړه بیګا مشال ریډو ته وویل چې د ډیرو چیلنجونو باوجود روان کال د تعلیم په وده 1,000,000,000 روپۍ خرڅ کړي دي.
1.6 billion اوس ریسنٹ پاسٹ کې مونږه 3,000 ٹیچر دی مرز ایریا کې چې کم دی د تھرو پی ٹی سیز هغه ریکروټمنٹ اوکا 11 بلین ان سپایټ اف د فیکټ چې مونږه کرایسس کې مو مونږه په خپل ډیولپمنٹ سایډ باندې ولا ګولې.
د تعلیم د څنګ چارواکي زیاتوي چې په پخوانی او قبایلی سیمو کې هم د تعلیم وده ته پام کړی دی او په یو شمیر سیمو کې د نوو سکولونو په تعمیر کار روان دی. خود تعلیم د چارو پوهان وایي چې سیمه کې د بدامنه مالی پنګو د نشټوالي او زنو رسمونو رواجونو لکه بلا اوس هم د زده کړو عمل او په ځانګړي توګه د جنکو تعلیم د یو شمیر چیلنجونو سره مخ دی.
دا مشال ریډیو دا.
د مشال ریډیو خبرونه تاسو د انټرنیټ په پته mashalradio.com باندې هم لوستلی او اوریدلی او لیدلی شئ. د مازیګر سلونی مې بجې شوې. یو څو مهم لنډ خبرونه. د خیبر پښتونخوا د سوات په سیدو شریف کې د پولیسو د مشر د دفتر مخې ته د هغو دوه پولیسانو خپلوانو احتجاج کړی چې نن سهار په منګوره بازار کې د ناپیژندل شو وسلوالو په ډزو کې وژل شوي دي. په دغه پیښه کې د بانک یو ساتونکي هم ژوبل شوي دي. احتجاج کوونکو د وژل شوو پولیسانو جسدونه په سړک کې ښودي او په پیښه کې د ککړو تنانو د نیولو تنه کوي. د سوات پولیسو مرستیال مشر فرمان الله مشال ریډیو ته ویلي وژل شوي پولیسان د معمول په غشو چې وسلوالو پرې ډزې وکړې. نوموړي ویل چې د لټون عملیات یې پیل کړي. بلخوا د طریقې طالبان پاکستان ویان نن رسنو ته پاستولي بیان کې د برید ذمواري منلې ده. د پاکستان د سرکاري ملازمینو اتحادیه وایي له نن څخه په اسلام آباد کې د خپلو تنخواګانو د زیاتولو لپاره دوه ورځنی احتجاجي پرلت پیلوي. په دغو سرکاري ملازمینو کې زیاتره د سکولونو استادان، باغبوګان او کلرکان شامل دي. حکومت الله د دوی د غوښتنو په اړه سندي ویلي. د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان نن د اسلام آباد های کورټ ته وړاندې شوی. نوموړي نن د هغو شپاړسو مقدمو د اورېدنې لپاره عدالت ته حاضر شوی چې په دې وروستو کې پرې درج شوي دي. او نن په فرانس کې یو تن د چړې په ګزارونو ګڼ کسان ژوبل کړي دي چې پکې ماشومان هم شامل دي. فرانس د داخله چارو وزارت نن په یو بیان کې ویلي چې دغه پیښه په یو غرییزه سیمه ان سي کې شوې ده او زیاتوي حمله کوونکي یې ویلې دی. د دغه سیمې د پارلمان یو غړي ویلي چې دغه تن په ماشومانو د لوبو په ځای کې حمله کړې ده. په دې اړه لا نور تفصیل مخې ته نه دی راغلی. او دا یو څو مهم لنډ خبرونه اوس وخت شوې دي. د هفتوار پروګرام سروې دا نیمه پکې له خبریالې خاطره نوري سره خبرې کړې دي. راځي چې واورو.
السلام علیکم. مليحه امیر زاده یم. د پښتنو ښځو د لاسته راوړنو په اړه اونیز خبرونه سروې کې مو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې له مخورو پښتنو ښځو سره ویډیو مرکې لرو.
بل بچی د دې تعلیم نه محروم کوي.
د پښتنو سیاستوالو، مدني فعالانو، هنرمندانو او نورو سره دا غوي د لاسته راوړنو په اړه خبرې کوو.
سیاست سره بالکل لگاو نو.
د مشال ریډیو اوریدونکو، د فیسبوک او د یوټیوب پانو کتونکو السلام علیکم. او ستړي مشي مدي حمیر ساده مو په سر وی خبرونه کې مو هرکلی کوم. امید کوم چې روغ جوړ او خوشاله به یې. نن را سره په خبرونه کې له اسلام آباد خاطره نوري ملمنه ده. خاطره له افغانستان نه پاکستان ته تللې ده او نن سبا هم هلته ژوند کوي. خاطره په افغانستان کې له بیلابیلو رسنو سره کار کړی دی چې پکې آواز میډیا، بیگم راډیو، ارمان راډیو، الکوزی راډیو او المر ټلویزیون شامل دی. هغه په رادیو غانو د ځوانانو خزو ځانګړي پروګرامونه پر مخ وړل. خاطرې د نرسنګ تعلیم هم کړې دي. خاطرې په افغانستان کې د طالبانو تر راتګ مخکې د جرنالیزم ستکړې هم کولې چې اوس نیمګړې پاتې دي. نن په خبرونه کې د ملمنې کار ژوند او هلو سلو ته کتنه کوو. سروې خبرونه ته خره غلاس. ما سره نن په پروګرام کې خاطره نوري ملمنه ده. ورته ستړي مشي وایو. سلامونه خاطره جانې.
سلام علی حجانې تاسو ته او د مشال رادیو ټولو اوریدونکو ته هیله ده چې ښه اوسئ.
ډیر مننه. وعلیکم السلام. او اوریدونکو ته به هم وایو، کتونکو ته به وایو چې عموماً مونږ د خبرونه داسې کوو چې مونږ سره پکې د میلمنې ویډیو راځي د سکایپ له لارې. نو نن زموږ سره تکنیکی ستونزه وه، بخښنه به وغواړو. نو خاطره نن مونږ سره په عام ټلیفون باندې خبرې کوي، نو دا یې دپاره بخښنه. خو امید کوو چې نیم ساعت خبرونه خاطره شي. نو خاطره جانې، امید کوم چې ښه به یې تاسو.
ان شاء الله. ډیر زیاته مننه. زه بالکل ښه یم. هیله لرم چې تاسو او ستاسو اوریدونکي او کتونکي هم ښه اوسئ.
ډیره مننه. بس امید کوم چې ټول بخی. نو خاطره جانې، دا راته وایي چې تاسو د افغانستان سره تعلق ساتئ، د کومې سیمې سره تعلق ساتئ او د خپل تعلیم په اړه راته وایي.
حتماً. زه د افغانستان د وردګو ولایت البته یما په اصل کې، خو اوسېدلې په مرکز کابل کې یما. همالته زیږېدلې یم، رالویا شوې یم، زده کړې مې تر دولسم ټولګي پورې همالته کړې دي. وروسته له هغې بیا دوه کاله مې د نرسنګ زده کړې کړې دي چې دوه کالو څخه د نرسنګ لزده کړو لا فارغ نه وم چې ژورنالیزم سره زما شوق او علاقه چې کومه وه ما د رسنیو په ډګر کې ځان ته کار پیدا کړلو او د رسنیو په ډګر کې مې کار پیل کړلو چې سرتیر کال پورې ما 2020 کال پورې ما کار کولو خو بدبختانه اوس بیکار یم کار نه لرم
کار نه لرې نو کله څومره موده شو چې تاسو په اسلام آباد کې ژوند کوئ
چې اسلام آباد ته راغلی یم تقریبا اته میاشت کېږي چې اسلام آباد ته راغلی یم او دلته ژوند کوم
نو خاطر جان تاسو هوئے چې اول تاسو د نرسنګ دکړه کولې بیا تاسو علاقه واس تاسو دلچسپي صحافت سره وا دلچسپي مو میډیا طرف توا نو ولیم علاقه درلودا رسنو سره کار کولو شوق واس تاسو تاسو کور نه کې سو کو داسې کنه دا بس تاسو خپل شوق وو
ولاد سے دا چی دا پختنه معمولا کله هر چکی کی وای چیز منګه د ماشوم توپ شوق او علاقه وا زما هم هم داسیو سما یو د ماما زوی وو چې از کله په دویم ټولګي کې و ما هغه لا بی بی سی سره چې فکر کوم په هغه کلونو کې په افغانستان کې تازه فعالیتونه پیل کړی وو کارونه پیل کړی وو هغه له هغه سره کار کولو نو د دولسم د دویم صنف نه چې کله زما شوق وو د رسنیو سره سره لدی چې اصلا نه پوهیدم رسنۍ یعنی څه ځکه په هغه وخت کې موږ په کور کې تلویزیون نه درلوده یوازې ځینو کورونو کې به راډیوګانې وي هغه به غږېدلې نرسنګ چې کوم ما ولوستلو هغه زما د پلار البته شوق وو ځکه زما مشر ورور ډاکټر دی او پلان مې غوښتو چې زه هم یوه نرسه واوسم وروسته له هغې زده کړو ته دوام ورکړم او وروسته له هغې ډاکټره شم خو زه څه وایم چې خوشبختانه که بدبختانه د پلار جان هغه کومه هیله چې زما لپاره درلودله هغه پاتې شوه او کومه هیله چې ما د خپل ژوند لپاره درلودله زه په هغې پسې لاړم
ښه نو دا راته ووایه کومه چې ستاسو هیله وه کومه چې ستاسو د والد صاحب هیله وه چې کله تاسو خپل خواهش څرګند کړه چې زه رسنو ته تلل غواړم نو ستاسو کورنۍ خو داسې څه مشکل نه جوړو چې نه ته به ماغه کې عموما داسې کتل کېږي که نه چې ځینې جینکۍ خوښې ته نه پرېښودل کېږي آیا تاسو ته هغه خوښه په ازاده میلاوه شوه
دقیقا البته چې نه ځکه زما پلار چې دی پښتون دی او د مور له طرفه زه تاجکه یا دري ژبې یم نو زمونږ په قوم کې چې کوم پښتانه دي البته د پلار په طرف مې په هغوی کې یوازینۍ نجلۍ چې رسنیو ته وتلې ده او رسنیو کې کار کوي خبریاله ده هغه یوازې زه یم په خپل ټول قوم کې نو تازه کله چې ما په 2018 کال کې دنده پیل کړله د یوې میاشتې لپاره مې پلار جان له ما سره هیڅ خبرې نه کولې چې ته څنګه تللې او رسنیو کې کار کوې او همداراز زما مورجان چې کوم ده هغه ځکه چې ما هغه په کابل کې پیدا شوې ده په کابل کې رالویا شوې ده د هغې د فکر هغه کوم فکري تفاوت چې لري زما د پښتنو سره او د تاجکانو سره طبیعي خبره ده چې په دې کې لږ هغه را پیدا کیږي خو مورجان مې چې کوم وه هغه تر وروستیو پورې حتی تر اوسه پورې زما د کړنو څخه البته طرفداري کوي ما تشویق کوي د دې لپاره چې وشم کولای چې یوې ځای ته ورسېږم هغه هم د خپلې خوښې مسلک کې چې هغه خبریالي ده خو پلار جان مې وروسته له یوې میاشتې بیا مې رضا کړلو ما ورته وویل خیر ده زه به ډاکټره هم شمه خو اوس چې زما کوم شوق دی او کوم ځای کې چې زه دنده ترسره کوم زما پلار جان ډېر راډیو اوري نو ما ورته وویل مالی دا خو کوم څه خراب مسلک نه دی مطلب که ستا خوښه نه ده زمونږ د قوم ته په کتو سره دا خوښه نه ده نو پرېږده چې زه کار وکړم او که چېرته وروسته کلونو ته یا د وخت په تېرېدو سره بیا هم ستا همدغه فکر وو او بدل نه شولو زه به کار نه کوم خو اوس چې تازه تللی یم پرېږده چې داسې یو کال لپاره زه کار وکړم خو خوشبختانه چې پلار جان مې وروسته دغه فکر بدل شو او ما ته اجازه راکړله چې
ډېر ښه نو خاطرې صاحبې دا راته ووایه چې کله تاسو وایئ چې یو میاشت تاسو بابا ستاسو سره خبرې نه کولې څه دې احساسول او کله دې سوچ کړو چې لکه پلار به دې درسه خبرې نه کوي بیا تاسو وایئ چې زما مور زما ډیر حمایت کو. نو آیا ستاسو هغه خپل په شوق او جذبه تر شا ولاړ پاتې شو؟ هغه جذبه و چې ستاسو پلار جانو منل کو نه سلک ډیر پکې ستاسو د مور جان حمایت.
زما د پلار جان خبره ماته وایي چې ته ډیره ضدی یې او کله چې تا ته وایي چې دغه کار ما کوه لکه د ماشومانو په څیر ته ضد کوې ما کار کوې. کله چې پلار جان مې را سره خبرې نه کولې زه چې ماښام کور ته راتلم او پلار جان ته مې تلم ستړي مشي دپاره سلام به یې راته علی کړلو نور به یې خبرې نه کولې. یا هغه وختونو کې چې زه د خپرونو د ثبتولو لپاره یا د ګزارشونو د جوړولو لپاره به زه ناوخته کور ته تلم نو د ژمي په مهال کې د ورځې لنډې وي زر تیار کېږي. پلار جان مې ویل وایي په نیمه شپه کې ته راوځې د کوره کار ته ځې او بېرته په نیمه شپه کې کور ته راځې. د دې زغم ورته لږ سخت و ځکه په پاکستاني ټولنه کې معمولا دغه کړنې شته دي چې لورګانې تر ډېره حده محرومې دي، اجازه نه ورته ورکول کېږي چې هغه څه رقم چې غواړي ژوند وکړي هغسې وکړي. خو کوم چې مورجانې مې وه او زما د پلارجان په خبره مې زما ضد چې و او د مورجانې حمایت مې چې و بیا وروسته له هغې پلارجان مو پوه کړلو او مور مې ورته وویل چې پرېږده دا جینۍ غواړي چې خپل مسلک کې چې کومې خوښ دی په هغې کې کار وکړي ته هم ورته خوږ ونیسه. که چېرته وروسته له څو میاشتو یا څو کلونو بیا هم په همدې فکر کې وي چې باید په رسنیو کې کار ونه کړي بیا صحیح ده ورته اجازه مه ورکوه. خو سره له دې چې زه ډېر زر زما پلارجان ډېر خبرونه اوري په لنډ وخت کې مې وتوانېدلم چې راشم د خبر ډګر ته او د خبرونو پرزینټ وکړم. نو کله مې چې پلارجان زما غږ د راډیو نه واورېده هغه وخت کې ډېر زیات خوشحاله
شوم. نو خاطره جانې ستاسو د مسلک خبره کیږي، ستاسو د کار خبره کیږي، خاطرې دا راته وایي چې تاسو افغانستان کې چې خبریالي پیل کړه کوم رسنو سره تاسو کار کړی دی؟ آیا صرف راډیو او کو ټی وی هم پکې؟
ما په راډیو کې تقریبا 15 کال کار وکړ، څلور کاله په یو رسنۍ کې وم او ورپسې هم په کله چې موبی ګروپ ته راغلم د هلته ما په اراکوزیا او ارمان کې د پریزنټر په حیث کار پیل کړلو. خو بیا ځکه زما شوق او علاقه هم وه چې په ټیوی باندې هم خپرونې ولرم، خو دا زه د نیوز برخې پریزنټ او لږ د تفریحي خپرونې مخته وړل لږ هلته د دفترونو کوم هغه چې دی پالیسي چې ده هغه سره لږ پټکر کوي. خو بیا ما په لمر ټلویزیون کې هم د افغانستان د سقوط څخه وروسته یوه د میرمنو لپاره ځانګړې اختریزه خپرونه هم پریزنټ کړله چې هغه واقعا زما لپاره یوه بېله تجربه وه.
ډېر ښه. خانه تاسو خپل د کار په اړه راته بیا ووایه چې تاسو د نوې تجربې ترلاسه کړې، کومې خپرونې برنامې چې تاسو پر مخ وړلې، نور مسئله وکړل، د ځوانانو خپرونې وي، د ښځو خپرونې وي، دا غي لږ ذکر وکړي.
بله دقیقا د ځوانانو قشر او همداراز د میرمنو یا ښځو قشر چې کوم په افغانستان کې دی د هغوی لپاره چې موږ کومې خپرونې درلودلې او د هغوی لپاره موږ د میرمنو یا بیګم په نامه یو ځانګړې راډیو د میرمنو لپاره جوړه کړله چې خوشبختانه د هغې راډیو کوم لومړني پرزنټران چې وو په هغوی کې یوه حمزه او ما موږ هلته داسې خپرونې میرمنو ته وړاندې کولې چې په ټوله کې د هغوی په ظرفیت سازۍ باندې کار وکړو. د هغو څیزونو په هکله موږ هغوی ته وایو چې هغوی بې خبره دي، مطلب د خپلو حقونو په تړاو او د خپلو هغو کړنو په تړاو چې باید یو میرمنې حق ولري په ټولنه کې. خو بدبختانه په پښتنو ټولنو کې بلخصوص افغانستان کې هغه حقوق نه ورکول کیږي.
خاطره جانې تپوس په کوتاس خو په افغانستان کې چې وینو تاسو خبریالي کوله مسلک ممدغه اوس تاسو اسلام آباد کې پاتې کیږئ. تاسو د پروګرام په سر کې وی چې تاسو بیکاره یې، هغه بیکاری ستاسو زړه نه دردوي لکه څه به تاسو ویل غواړئ چې کله نه تاسو پاکستان ته راغلی یې؟ آیا اوریدونکي او کتونکي خو خبر هم دي په افغانستان کې چې کله نه د طالبانو د حکومت چارواکي راغلي دي او د پګم ټولګي پورته د جنکو په تعلیم باندې ست دغه شانتي د خزو کاری فرصتونو باندې محدودیتونه لګول شوې دي، تاسو سوای په دې باندې؟
دقیقاً کله په کومه ورځ باندې ما چې دنده پرېښودله او تصمیم دې ته شولو یو میاشت وروسته چې زه اسلام آباد ته راغلم، لکه فکر وکړې ما خپل ټول ژوند پرېښی، هغه مسلک ته چې ما کار کولو، زه چې تازه رسنیو ته تللی وم ما فکر کولو چې دلته به زه ډېر وخت پاتې کېږم، ما ډېر وخت به د ځوانانو لپاره، د میرمنو لپاره، د ماشومانو لپاره، د هر قشر لپاره به زه داسې خپرونې جوړومه چې بالاخره د هغوی په خوله کې یوه مسکا راشي، یا داسې چې د هغوی ستونزې تر نورو پورې ورسوو، بالاخره د هغوی غږ باید واورېدل شي. خو بدبختانه چې دې کار زما په افغانستان کې البته ډېر دوام ونه کړلو، وروسته له شپږ کالو چې ما رسنیو کې کار وکړلو مجبور شوم چې خپل هیواد پرېږدم او راشم. دا ماته د ژوند تر ټولو وروسته د افغانستان د سقوط له ورځې تر ټولو سخته ورځ ما تېره شوه، او ما خپله دنده چې کومه وه هغه پرېښوله او تصمیم مې ونیولو چې راشم اسلام آباد ته او د خپلې کورنۍ څخه جلا. دا واقعا ډېره سخته ده. تاسو خپله هم پوهېږئ کله چې یو څوک عادت دې ته ولري چې سهار وختي په یو شوق علاقې سره پاسېږي، لاړ شي دفتر ته او هلته لایف خپرونه ودی، د اوریدونکو سره مستقیم تماس ولري، او د وخت په تیریدو سره یو دم د هر څه ستاپ شي، فکر کوي چې لکه کوم خوب چې ویني، کوم بد خوب دی چې ویني، او ته هر څه له لاسه ورکوي.
خاطره جان، هم دغلته په فیسبوک باندې یو اوریدونکي کتونکي مونږ ته پیغام پریښی دی، تاسو نه پوښتنه کړې ده. نور رحمان داوړ ته پوس کوي، تاسو اوس د ناامیدۍ خبره کوئ، نو دوی ته پوس کړی دی چې د افغانستان راتلونکي ته تاسو څنګه ګورې، او دغه بندیز چې د جینکو د تعلیم او کار باندې دوی لګولې دي، تاسو هیله مند یا چې په راتلونکي کې به په دې کې سنرمي وشي، یا مستقبل ته تاسو څنګه ګورې؟
ولا هیله خو لرو، خو د طالبانو کوم دریځ چې دی چې هغوی لري، لکه شل کال وړاندې هم د طالبانو دریځ همدا و چې میرمنې باید په کور کې ووسی او هغوی کار ونه کړي، او اوسنی دریځ هم د طالبانو همدا دی چې میرمنې نه زده کړو ته پرېږدي او نه هم هغوی کار ته پرېږدي، کار څه چې حتی د هغوی په ګرځېدو هم په بهر کې محدودیتونه لګوي. خو بیا هم مونږ خوشبخت په دې، البته خوشبین په دې یو چې وایي مثبت فکر وکړي چې مثبت پایلې ولري. مونږ هم مثبت فکر کوو، تر ډېره حده هغه کسان چې د افغانستان څخه وتلي دي او یا داسې ځایونو کې میشت شوي دي چې بالاخره هغوی لږ آرام دي، له دغو کړاوونو څخه وتلي دي، دوی ته زما خبره دا ده چې لکه زه هم یو د هغوی څخه یم. موږ خپل هیواد او خپل خلک چې په افغانستان پاتې دي هغوی باید هیڅکله هم هیر نه کړو. طبیعي خبره ده، خپل هیواد د هیچا نه هیریږي، او د خپل هیواد لپاره موږ بهر راوتلي یو، ځکه په دې نه یم وتلی چې زه وشم کولی بهر ووزم او خپل ځان لپاره یو آرام ژوند خورا کړم او راحت ووسم. نه، زه خپل تعلیم دلته وکړم، بهر کوم تعلیم چې ما په افغانستان کې پر محدودیت لګېدلی نشم تر سره کولای، هغه تعلیم زه بهر وکړم، بیرته خپل هیواد ته لاړ شم، خپل کوم مسلک چې زه لرم غواړم په هغه کې مخ ته لاړ شم. سره له دې چې په رسنیو باندې کوم د ښځو پر کار باندې داسې خاص ډیر محدودیت نه دی لګیدلای، هغه د حجاب مسله ده چې هغه محدودیت لري، نور محدودیت نه دی لګیدلای. خو زه فکر کوم د طالبانو کوم دریځ چې دی، دوی د میرمنو څخه د یو فشار وسیلې پر توګه کار اخلي، ځکه د نړیوالو توجه ورته جلب شي. خو بیا هم خوشبین په دې یو، مثبت فکر کوو چې یوه ورځ داسې وشي چې موږ هغه کوم څه لاسته راوړنې چې موږ په تیرو شلو کلونو کې درلودلې هغه بیرته ترلاسه کړو، یا حداقل د هغې نیمایي برخه چې نجونې وشي کولای تعلیم ته لاسرسی پیدا کړي او همداراز کار وکړي. دا صرف همدغه دعا غوښتنې چې موږ ترلاسه کړو، هر څوک خپل هیواد ته بیرته ورګرځي او خپلې کورنۍ سره به خوشحاله ژوند وکړي.
مننه. او بس اوریدونکو کتونکو ته به دا وایو چې تاسو د طالبانو د حکومت چارواکو خبره کوئ، نو هغه بندیزونه او محدودیتونه چې دي په هغې باندې، په طالبانو باندې ډېر فشار فشار دی د نړیوالو لخوا دی وی چې جنکو تخبل حکومت ورکړي. خو بیا د طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې هغه د شریعت او د اسلام په چوکاټ کې خزو ته حکومت ورکوي او یو طریقې کار جوړوي چې دغه حکومت به ورته ورکړي، خو تر اوسه په دې اړه څه پریکړه نه ده کړې. شیخ داود چې دی هغه په فیسبوک سلامونه تاسو ته رالیږلي دي. حبیب نور دی کائنات افیشل لیکلي دي سلامونه. مسیج کولی دی کوسه دی نه پوهېږم مسیج کولی دی وی چې تاسو کال اٹینډ کې تاسو په واتس اپ باندې دوی کال کوي، نو تکنیکی همکارانو ته وایو کو په واتس اپ باندې د دوی سره کال را رواني. نور شمیرې مونږ تاسو ته پریښې دي، نو تاسو پای باندې مونږ ته خامخا کال وکړي. مسیج گل تاسو داسې نوم لیکلی دی، نو تاسو ټلیفونو کې مونږ زنګ ووهې، مونږ بالکل پورته کوو او تاسو کوڅه پوښتنې نو د خاطرې نوري سره نیخ په نیغه تاسو برابرو، تاسو کولی شئ خپلې پوښتنې. فضل خان دی دغه شانتي نورو اوریدونکو کتونکو مسیجونه او پیغامونه را لیږلي دي، نو د خاطرې نوري پاړه خبرې کوو، د غوې د کار پاړه خبرې کوو. خاطر جان، تاسو وی چې تاسو افغانستان پرې خو دو چې تاسو خپل غ نیمګړی ارمانونه او چې کم نیمګړی کارونه کستا سو د جرنالیزم یا د صحافت نیمګړی ذکرې وی، تاسو چې اغز غواړم چې زه جاری او ساتم خپل نیمګړی کار جاری او ساتم، نو آیا تاسو هغه سبق چې دی هغه خپل هغه تسلسل چې دی هغه اوس روان کړی دی او کنه؟
د سپا پاکستان کې خو د اوس لپاره نه، ځکه دلته کوم چې د افغانستان سیدا زمګا اته میاشت کېږي چې دلته راغلی یو، خو تر اوسه پورې نه یم توانېدلی چې خپلو زده کړو ته دلته دوام ورکړم یا یې هم پیل کړم، ځکه تاسو هم د پاکستان د حکومت اړوند محدودیتونه کېدای شي معلوم واوسي. لږ دلته مهاجرین ځپل کېږي او ځورول کېږي، خو بیا هم هیله مو دا ده چې وشو کولی یا دلته یا له دې ځایه که چېرته بهر نورو هیوادونو ته ځو هلته خپلو زده کړو ته دوام ورکړو.
خو پاکستان کې د سې امید شته چې تاسو ته به دا موقع ملاو شي؟
دلته خو تر ډېره حده هغه د بهرنیو ژبو کورسونه چې دي هغې ته دوام ورکوو، نور څه آنلاین زده کړې دي هغه ترسره کوو، خو داسې خاص کار چې حضوري مونږ کلاسونو ته لاړ شو فلحال داسې څه لاسته راوړنې مونږ نه دي درلودلی چې وشو کولی زده کړو ته دوام ورکړو.
خا عبدالحکیم د سعودي نه میسج را پریخې دی، دوی ویچ ډیر خسته موضوع ده او ریاض نه دوی دغه پروګرام ګوري. واحد الله واحد دی او دغه شانتی انور مینوال زازی دی او یو اوریدونکی په کلی کلی دی چې تاسو ټلیفون پورته کې خو تاسو کال نه دی را روان، نو مونږ خو بالکل لې تپتم یو تاسو واتس اپ چې دی خاغه مصروفه دی، دا کال مونږ په واتس اپ باندې غستې، نو تاسو په سکایپ باندې کولی شئ او په نورو ټلیفوني شمیرو چې مونږ په دې پوسټ کې تاسو ته پریښې دي تاسو پای باندې مونږ ته ټلیفون کوي. او دغه شانتی خاطرې تاسو سره نورې خبرې جاری ساتو. د پروګرام اخیری برخې ته دادې را رسیدلی وو. نورې هغه جینکې چې د ساسو پشان سکول غواړي د خپل هیواد لپاره، د ځان لپاره، د کورنۍ لپاره، ای ته بس تاسو سره مشورې څنګه دوی مخې ته راتلی شي، خپل هغه هدفونه ترلاسه کولی شي، خپل ارمانونه پوره کولی شي؟
ماشاءالله افغانی خزی انجونی او میرمنی دیر هغه توانایان لري چې هغه وشي کولای مبارزه وکړي، هغه کولای شي چې پرمختګ وکړي، هغه څه ترلاسه کړي چې هغه غواړي، ځکه دوی په تیرو کلونو کې کوم زجرونه چې دوی لیدلې دي دوی پخې کړي دي، او اوسنی نسل چې کوم دی دوی نه تسلیمېدونکی نسل دی. تر ډیره حده زما خبره ټولو ته دا ده، هغه رقم ژوند وکړئ چې تاسو یې غواړئ، هغه څه زده کړې وکړئ چې تاسو یې غواړئ، یا هغه لاره باندې لاړ شئ چې ستاسو پښې ور روان وي، زړه مو ور روان وي، هغه مسلک غوره کړی چې تاسو پر شوق وي. که چیرته په خپل شوق پسې البته په مسله کې لاړ شئ تاسو ډېر پرمختګونه کولی شئ، نه دا چې د نورو په خواکه باندې تاسو مخته لاړ شئ. د نورو په خواکه باندې هر څومره که مخته ولاړ شئ بیا هم د نیمې لارې کې تاسو پاتې کیږئ، ځکه هغه په تاسو باندې تپل شوی وي. خو که چیرته په خپله خواکه باندې انسان مخته ځي، بېله شکه چې هغوی ډېرې لاسته راوړنې په خپل ژوند کې درلودلی شي. انشاءالله موږ مبارزه کوو د خپلو حقونو لپاره، د خپلو غوښتنو لپاره او د خپل ژوند لپاره.
خاطره جانې، بس اخیری پوښتنه به تاسو نه دا وکم، د راتلونکي په اړه ستاسو څه پلانونه دي؟ تاسو خو ټلویزیون، راډیوګانو، ټولو رسنو سره کار کړی دی، مخته مو څه پلان دی؟
مخته پلان می بیا هم همدادی چې زه یو ځل بیا وشم کولای د رسنیو په ډګر کې کار پیل کړم، او لکه څو کلونو مخکې بیرته هم رسنیو ته راشم، خپل کارونه پیل کړم، د خپلو خلکو لپاره هغه څیزونه خپرونې وړاندې کړم چې هغوی ورته ضرورت لري، خاص کار د میرمنو او ښځو لپاره، ځوانانو لپاره چې زموږ راتلونکی نسل دی. خوشبختانه په ځوانانو کې به زم راځم، انشاءالله بیا هم پوړم چې رسنیو ډګر کې کار وکړم.
خدای دې ستاسو ارمان پوره کړي، ولله دې تاسو له ډېره کامیابی درکړي. ډېره مننه خاطره جانې چې تاسو موږ سره په خبرونه کې برخه واخیسته.
له تاسو هم ډېره زیاته مننه ده چې ماته مو زنګ وهلو، خبرونه کې مو بلنه راکړله. ډېره ښه خبرونه ده د افغانو ښځو او همدارنګه پښتنو ښځو لپاره. تاسو واقعا ډېر ښه کارونه کوئ، دا چې تاسو هغوی د سکرین مخې ته راولئ تر څو نورې هم د ژوند په حق له پوه شي. او طبیعي خبره ده، د هر انسان ژوند له کړاوونو څخه ډک دی، خو ښوالی هغه وخت کې راځي چې هغه دردونو کړاوونو ته څوک تسلیم نشي او بیا هم تصمیم ونیسي چې پرمختګ وکړي.
ډېره مننه خاطره جانې، کور مودان ډېر خوند وکړو تاسو سره خبرو. او د مشال ریډیو د یوټیوب او د فیسبوک پانو کتونکو دا ود نن لپاره سروې خبرونه چې پکې موله خاطره نوري سره خبرې کولې، په سر کې سست تکنیکی ستونزه ونه دای لپاره بخنه غواړو چې تاسو په ویډیو باندې شروع کې دا لایو نشو کته، روسته چې دا خبرونه چې دا روانه وو موږ ته پکې ډیر میسجونه ملاو شنو. ډیره مننه دا د خاطره نوري سره خبرې پر کافتو کې بده نورو ملمنو سره خبرې کوو. تر هغه د ځان خیال ساتي د الله
مود کیږي په مزلیم مسافرم، او مود کیږي په مزلیم مسافرم، جلوه له او چخلیم مسافرم، جلوه له او چخلیم مسافرم، بلتایم مسافرم، بلتایم دیر وایم مسافرم، مړ حساب ژوند نه یم مسافرم، مړ حساب ژوند نه یم مسافرم، مود کیږي په مزلیم مسافرم. مسافر مودکی کی
دا مشال ریڈیو دا